د ډیر ونو په تنو کې هم ډیر ښکار کیږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دی چې کې تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوي برخې څخه نوې ژوندۍ موجود رامنځته شي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه شي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کې تشکیلوي چې وروسته د دوو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوې خزی رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډ سي، چې لیور ورډ چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپیریال کې ډیر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس و آخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتابچه مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر ویایي نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لاسته هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ اوسنی نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر لوستلو کې موږ هاضمي سیستم ویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم ویل. اوس نو موږ وایي دا کوم هاضمي سیستم دلار چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ اوسنی درس به د یوویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخ څخه و بل برخ ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټول نسجونو ته لیږدي، او کاربن دای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50 برخه یې هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې دی 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروټینونه او دا نور اجزاوي لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال و، د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې د هغه په ښځینه او نارینه کې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې، او په نارینه کې د 5 لیټره لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم چې کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ته لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټوله موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وایو د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې د جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسې وویل چې اوبه دي، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټین نونه پکشي کې وجود لري، او البومین د غره کوم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خيوي البومین دی، همدارنګ ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګې، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکشي کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره ترسي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایو پلازما چې د هغه د لکه څنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو پیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دی هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% د حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویه صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دی هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون دای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله، هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشه، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دی مثال موږ وایو دوارخیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي. همدارنګه رنګ یې چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستی دی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږي. چې دا هیموګلوبین چې دی خپله د دې په ترکیب کې ډېر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی سو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 څخه تر 6.1 میلیون حجرې په کښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري، او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیون حجرې په کښې کې مایکرولیټر په کښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر په کښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی سو چې سرو کرویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري، او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري، او ورسره دوی رنګ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري، او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي، او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرژي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت چې دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلفې ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل سي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی سو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویه صفحات هغه پیژنو. د مویه صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي، او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړی رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري، مثال د دوی دیوال جوړښت چې دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنې د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویه صفحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي موادو تبادله ده، د فاضله موادو لرې کول دي، د ګازونو تبادله ده، او د مغذي موادو انتقال. د مویه صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، او د هغه دپاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو، لوړ فشار او شکر مثال د دوی چې دي لوړ فشار او شکرې کنټرول باید وکړو، همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکي فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډېر مهم دی. او پاتې د نوي سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاترو اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مویه صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنې د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کېږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې رازو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بي یا ای یا بي او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې څه کوي؟ عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کښې کې پرنده کېږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکټور وایي. د آر ایچ فکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی و. کوم کسان چې د آر ایچ فکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره ښودل کیږي، او کوم کسان چې دغه د آر ایچ فکټور ماده نه لري هغه د منفي آر ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او اے بی اے بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفي ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفي او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فکټور لري او همدارنګه د اے او بي هم وجود نه پکښې کوي، یعنې صفر دی. دا او چې د خپله د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې اے او بي دواړه پکښې کې وجود ونه لري نو دوی کولی شي چې ټولو ته خپله وینه انتقال کړي، یعنې هیڅوک د دوی په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال که چیرې او مثبت موږ په نظر کې ونیسو، دوی چې د آر ایچ فکټور لري، او موږ که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنې نه د اے انټیجن لري او نه هم د بي انټیجن لري، نو دوی کولی شي چې کومه خپل وینه چې د دغه کسان چې او مثبت اوسي، دوی مثبتو ته چې ورکړي خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نشي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینې کوم وینې چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بي انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینې انتقال کړو. دا وه زموږ او ستاسې د نن ورځې مهمه موضوع. راځو آخرنۍ برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند به است. شروع غلاست د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ او تاسې د ایکالوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ او تاسې درس به د 5 نیمې صفې څخه تر 101 صفې پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلي وه چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندي او غیر ژوندي موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دوی دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندي موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټوله بکتریاوې، دا ټوله چې دی په ژوندي موجوداتو کې راځي، او په غیر ژوندي موجوداتو کې لکه اوبه، خاوره، کاربن دای اکساید، مثال اکسیجن، دغه رقم د لمر رڼا، دا ټوله چې دی په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزاو ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډېرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کوم ژوندي موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کوم مثال موږ وایي څو دانې ژوندي موجودات سره یوځای سي، یو مجموعه، یو ټولنه جوړي، چې دغه ټولنې دوی رااخلي او هغوی خپل تجربو لاندې راولي. ځینې شیان دي چې په چاپېریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواري تجربه پروګه نو زکه هغوی را اخلي د طبيعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه دی کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات د دوی خصوصیات د دوی اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره د ټول چیکي سيړي مثال د خبري کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو په هغه ساحه کې به موږ مثال موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات حیوانات الجی د ټول پکشي کې وینو همدارنګ بکتریا پروتستا فنجي دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د ډېر څخه په چاپیریال کې موږ کولای شو ووینو دا کوم موږ وایو په چاپیریال کې چې دی درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود درلودله چې په هغه کې یو تولیدونکي و پروډوسرز و او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و چې پروډوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و چې نباتات چې دی هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دی یعنی خپل تغذیه خپل کوي چې موږ خپل ویل چې څه وایي اوټوټروف وایي یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړل د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخستي هغه به چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي او وروسته کنزیومرز چې و هغه مصرفونکي و چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې به درې ډلې وي چې یو لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي او دریم مصرفونکي چې دې سلسله په سلسله ځینې د نباتات څخه ځینې د لومړی مصرفونکو څخه او ځینې هم د نباتات او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول بل چې و تجزیه کوونکي و چې دې کمپوزرز په نامه سایه د بکتریا پروتستات چې دی هغه په دې کمپوزرز کې راځي چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاور ته سپارل کیږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دی بیرته ترلاسه کوي یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندۍ او عاملونو کې چې دی ځینې به تولیدونکي ځینې به مصرفونکي او ځینې هم پکشي کې تجزیه کوونکي به اوسي او په غیر ژوندۍ موجودات کې چې دی لکه خاور شامل ده هوا ده اوبه ده تودوخه ده تودوخه درجه یا رڼا چې موږ وایو دا ټول چې دی په چې کې راځي په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي چې دا ژوندۍ موجودات او غیر ژوندۍ موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري چې یو د بل د رقم غیر ژوندۍ موجودات چې د ژوندۍ موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابرۍ چې په دې سره غیر ژوندۍ موجودات کولای شي او ژوندۍ موجودات کولای شي چې شو کې په اساني سره خپل ژوند مخته یوسي او په سر ازو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وای ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیول سره د هغوی د مختلف خصوصیات دروي ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري مثال کې چیرې موږ یو پوسه په نظر کې ونیسو د پوسه د وجود مثال کوم د وړي سوجو په نظر کې دی په وچ سیستم وچ چاپیریال کې ژوند کوي چې دی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سوجو په د لارې تنفس کول سي او د فلسونو پر ځای د دې بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوشل شوی دی تر څو د دې بدن چې دی دغه وړیو په واسطه ګرم وساتل شي مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دی هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي او همدارنګه د دې بدن چې د فلسونو څخه جوړ شوی دی تر څو د پوبو کې وکولای شي چې لامبو وي دا غره کم ټول ژوندۍ موجودات کې چې هغه دغه وسی مثال کنزیومرز وسی ډیکمپوزرز وسی او همدارنګه پروډوسرز وسی دا ټول چې دی په مختلفو چاپیریالونو کې د دې د خصوصیات په نظر کې نیول سره ژوند کوي تاسو دا چاپیریالونه وایي لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه واښه دښتې دا ټول چې دی پکې شامل دي چې په دې کې مثال موږ وایو خاور د نباتات دی د خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کی مخته وړي په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم یو دغه دی وچ ایکوسیستمونه دی ځینې یخ دی چې کوم ژوندۍ موجودات چې دی د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کی ژوند کوي او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتات لپاره چې دغه د چې په نامه سره دی د بایوم په نامه سره دیجه مثال د خبرې کچيري موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو د دې د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا پستا همدارنګه چېړي یا بلوت چې دی دغه کم ونی چې دی حالت په شډه و سره کې دلی شو کې و د وکی یعنی په مختلفو وچ ایکوسټم یا د وچ ایکوسټم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولای شي چې وکي وده وکي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري اکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنې که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخه یې څه شي نیولې ده؟ سمندرونه او اوقیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوقیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لویو حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی شو، او په کوچنیو حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ وویل د الجیانو له ډلې څخه دي، او دوی د غذایي زنځیر کې د نورو دپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه څه کوي استفاده کوي، یعنې د غذایي زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده څه کیږي؟ یخ کیږي، یعنې په پورتنۍ برخه کې درجه ته په پورتنۍ ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړه وي نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي؟ ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شره سره ژوند کولای شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتنۍ برخه کې او ځینې په کښتنۍ برخه کې، ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولای شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولای شي د باندې خوا هم تنفس وکړي، چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخې څخه کښته راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایو څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودې دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه څه کېږي؟ یخېږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو برخو کې په شجاوت سره ژوند کوي، چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي، نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلینی برخه کې او د لمر رڼا ته مثال تر دوی پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي، چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واوریږي او د تودیا مثال کله چې دغه برخې تودی سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سندونو ته لاره پیدا کوي، د دوی څخه چینې یا ولې جوړیږي، چې د دغو چینو ولو څخه مثال هغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بیرته و سندونو ته لار لري. کله چې بارانونه په مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي، و تازه اوبه مثال چینو او سندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګ ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګشې، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دی؟ ځان ته برابر کړی دی. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کم ژوندۍ موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخ ته، مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت اوږې کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کم جوړښت دی، دا ټوله موږ څه کوو؟ څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کوي، خپل غذا ځان ته برابروي. کله چې دوی مرستې بیرته په خاورو کې جذبېږي، د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دې عضوي مواد بیرته چې کېږي د استفادې وړ ګرځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دوی اول اولړیږي په ټوله پاغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي. د هغو د خوراک هغوی مثال د دوی د استوګنځای د دوی د خوراک وخت تونه د ټول چې د دې شکی تر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه ولاړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی شي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی شي.